السلام علیکم د ازادۍ رادیو د خبرونې ته ښه راغلاست قدر من اوریدونکو د یو ساعت خبرونه په خبرونو پیلېږي د ملګرو ملتونو امنیت شورا په یو تازه راپور کې ویلي چې په 13 جولای میاشت کې په افغانستان کې د بشري چارو شپږ 50 پروګرامونو پر وړاندې د خندونو لکبله دا پروګرامونه په موقت ډول ځنډیدلې دي راپور کې راغلی چې په دې خندونو کې د پروژو په تطبیق کې د طالبانو د لاسوهنې د بشري مرستو د پرسونل او امکاناتو د تګ راتګ د مخنیوي او د هغو پر وړاندې د تاوتریخوالي موارد هم شامل دي راپور زیاتوي چې د طالبانو پالیسیو او چلند هم په افغانستان کې د بشري بحرانونو پر مهال د مرستو د رسولو هڅې کړکېچنې کړې دي په دې اړه نور تفصیل د خبرونې په دوام کې راځي د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت یو ځل بیا له طالبانو غوښتي دي چې د هغو کسانو پر ضد اقدام وکړي چې پاکستان تهدیدوي د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ممتاز زهرا بلوچ پرون په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل څرنګه چې طالبانو د پاکستان چین او افغانستان په ګډه غونډه کې ژمنه کړې وه چې دا د دوی نړیوال دوه اړخیز او درې اړخیز مسؤلیت دی کله چې لمیرمن بلوچ څخه پوښتنه وشوه چې د بهرنیو چارو وزارت خو د طالبانو لخوا د یو شمیر هغو وسلوالو د نیولو خبر ورکړی و چې د پاکستان په حملو کې لاس درلود او افغان طالبانو دا خبره رد کړې ده اغلی بلوچ په ځواب کې وویل دا د افغان چارواکو مسؤلیت دی چې د هغو خلکو او ادارو پر ضد اقدامات وکړي چې پاکستان ته ګواښ پیښوي پاکستان وای په شمالي وزیرستان کې له وسلوالو سره د جمعې په ورځ د نخټو پر محل د پاوز افسر جګړن امیر عزیز او دوه سرتیري وشل شوې دي پر پاکستانی پاوزانو د ډیرای حمله مسؤلیت تحریک طالبان پاکستان ډلې منلای سکل د ټي ټي پی په بریدونو کې تر 1500 ډیر پاکستانی پولیس او پاوزان وشل شوې دي د پاکستان پاوز په تیرو اتو میاشتو کې د خپل 214 افسرانو او سرتیرو د وشل کېدو په خلای کړای دی متحده ایالاتونو او د ملګرو ملتونو ٹی ٹی پی د ترهګرو ډلو په لیست کې شمیرل ده د عراق د پلازمینه بغداد شمال ته په یو ترافیکی پیخه کې لک تر لګه شپږ کسان مړه شوي دي په دوی کې اکثر ایرانیان دي د عراق دولتي اژانس اینا نن د صلاح الدین ولایت د صحي خدماتو د مدیر خالد برهان له قوله خبر ورکړ چې پیخه تیر شپه د دجیل او سمرا سیمو ترمنځ وشوه او دیارلس تنه نور هم پکې ټپیان شوي دي خغلی برهان د دې پیښې په اړه نور جزئیات نه دی ورکړی او یوازې دومره ویلي چې ډېری تلفات ایرانی زیارت کوونکو ته اوښتي میلیونونه شیعګان هر کال د 40 په مراسمو کې د ګډون لپاره د عراق کربلا ښار ته ځي او د روسیې دفاع وزارت وایي د اوکراین د سمندري ځواکونو هغه ډرون الوتکې نسکوري کړي دي چې د کریمیا پر پلی برید کاوه د روسیې دفاع وزارت نن پر خپل ټلګرام پاڼه لیکلي چې یوه بې پیلوټه الوتکې پرون وویشته او دوی نن نسکوري کړي اوکراین وایي غواړي کریمیا ټاپو وزمه بیرته له روسیې څخه ونیسي نو بیا بیا دا پل چې کریمیا د مځکې له لارې له روسیې سره نښلوي په نښه کوي روسیې کریمیا ټاپو وزمه په 2014 کال کې لخبري خاورې سره یو ځای کړه د اوکراین پوځي استخباراتو پرون ادعا وکړه چې د روسیې په شمال لویدیځ کې د پسکوف پر هوایي ډګر د تیرې اونۍ د ډرون برید د روسیې له خاورې شوی دا ډګر له اوکراین څخه شاوخوا 200 کیلومتره لرې دی په دې برید کې څلور ال شپږاویا ډوله ترانسپورتي الوتکې ولګېدې چې د اوکراینی چارواکو په وینا دوه یې ویجاړې شوې او دوه نورې سخت زیانمنې شوې دي خبرونه مول ازادۍ رادیو اوریدل را سره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوام کې د دې او نورو خبرونو تفصیل راځي په افغانستان کې د رغنیزو پروګرامونو د تقوی د تطبیق پر وړاندې د خندونو په اړه د ملګرو ملتونو راپور او د مرستو د ویش په برخه کې شکایتونه
په دغه بشری مرستو کې طالبان خپلوي پالي هغه مستحق خلکو ته نه ورکوي چې کون ډېر ډېر یتیمان دي دا خو ته ورکوي چې دوی سره په تیر نظام کې په جنگ کې برخه اخیستي جنگیدلي
د ښځو په اړه د طالبانو د پالیسیو پر وړاندې په جرمني کې د افغان فعالانو له مظاهرې به خبر شي د اسلامي همکاریو د سازمان پلاوی غوړي طالبان دې ته وهڅوي چې د نجونو ښوونځي پرانیزي دا موضوع په یو مرکه کې څېړو
چېرته د امنیت مسله د ارک په څنګه کې یو مکتب خلاص کې ورته وایي چې په باقی افغانستان کې امنیت نشته په دې ارک کې امنیت شته ما جنګو ته مکتب خلاص کړ
په یو بل راپور کې به د خلکو له هغو شکایتونو خبر شي چې وایي د افغانۍ د بای لوړېدو سره نرخونه د خو په څیر لوړ دي
ډالر مخ په کټه کې لوی دی، خو له خوراکي توکو بیا ما سي لوړی دي. قزاقي وړو اوس په 1400 د بر 1400 روپۍ باندې ما سي اوس خل خرڅي، او وړي په 900-900 روپۍ پورې خرڅيږي.
نور مطلب هم لرو او په ورستۍ برخه کې به د زهرو کاروان ځانګړی پروګرام واوري.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
په خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو قربایم. د تخنیکی چارو لارښوونه شفیق عیار کوي. ورزو د راپورونو برخه ته ولمړی موضوع راخلو. د ملګرو ملتونو امنیت شورا وایي په 13 جولای میاشت کې په افغانستان کې شپږ 50 مرستندوی پروګرامونه په موقت ډول ځنډیدلی دي. په دې راپور کې چې پرون خبر شو ویل شوی چې په مرستندوی پروژو کې د طالبانو لاسوهنه، د انتقال پر چارو محدودیتونه او د دوی د بشري پرسونل او خدماتو پر وړاندې تاوتریخوالی د دې لامل شوی چې دا پروګرامونه وځنډیږي. په دې اړه نور تفصیل د اکرام الله اکرام په راپور کې واوري.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا وایي چې په 13 جولای میاشت کې په افغانستان کې شپږ 50 مرستندوی پروګرامونه په بشري مرستو کې د طالبانو د لاسوهنې، په انتقال د محدودیتونو او د بشري پرسونل او خدماتو په وړاندې د تاوتریخوالي لامل موقتاً ځنډول شوې دي. د امنیت شورا پر راپور کې چې د جمعې په ورځ خبر شوی راغلی چې د طالبانو سیاستونو او کړنو په افغانستان کې بشري کړکېچ ته د رسیدنې لپاره د دوی هڅې ننګولې دي. پر راپور کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا له قوله راغلی چې د نورو ننګونو تر څنګ د خزینه مرستندوی کارکونکو په کار بندیز د لامل شوی چې خزو او ماشومانو ته د مرستو رسولو چاره اغیزمن شي. د طالبانو د حکومت وایان زبیح الله مجاهد د امنیت شورا د غراپور پاړه د ازادي رادیو پښتنې جواب نکړي، خو وړاندې تر دې په بشري مرستو کې د طالبانو لاسوهنه رد کړي. خو یو شمیر افغانان چې بشري مرستو ته اړتیا لري دا کوي چې د بشري مرستو په ویش کې انډیوالي او خپلوي پالل کیږي. د لوګر اوسیدونکو خان محمد ازادي راډیو ته ویل
دلته زیاتره هم دستن زیاته غلطشته ده چې دلته حق حقدار ته نسپارل کی او زیاتره د حسین او زورواکو او د مشتانو په کلاسي نو دوی زیاتره حق کسان تم به حق ورکړي چې دوی خپل کسان پکې.
د کابل یو اوسیدونکو چنې غختل په دې راپور کې نوم واخیستل شي. ازادي راډیو ته ویل
په دغه بشري مرستو کې طالبان خپلوي پالي، هغه مستحق خلکو ته نه ورکوي چې کونډې رنډې د یتیمان د ضرورت لري ورته مستحق وي، هغه ته نه ورکول کیږي. هغه ته ورکوي چې دوی سره په تیر نظام کې په جنگ کې برخه اخیستې جنګېدلي، هغه خلکو ته ورکول کیږي. په دې کې خپل خپلوان پالي دوی چې څوک پیژني چا سره بلدیا ولري هغه ته ورکول کیږي. تر اوسه پورې ډیر خلک د دینه به برخه پاتې دي.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ له پیل وروسته په دې هیواد کې د بېوزلۍ او بیکارۍ کچه اوج ته رسیدلې او په بېساري ډول بشري مرستو ته د خلکو اړتیا زیاته شوي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په خپل تازه راپور کې په افغانستان کې د بشري وضعیت په ځانګړې توګه د افغان ښځو او نجونو د وضعیت په اړه هم اندېښنه ښودلې او ویلې دي چې طالبانو د دوی د حقونو محدودولو ته دوام ورکړی. امنیت شورا زیاتوي چې په افغانستان کې بشري کړکېچ د دغه شورا لپاره تر ټولو مهمه موضوع ده. طالبانو د تیر میلادي کال په روسي کې د ملګرو ملتونو اړوند بنسټونو په ګډون په ټولو بهرنیو ادارو کې د خزو په کار بندیز ولګوه. که څه هم د طالبانو د پریکړه په کور دننه او بهر په پراخه کچه وغندل شو، خو طالبانو په دې اړه تر اوسه په خپل دریس کې بدلون نه دی راوستي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای شي. د ماشام لشپژو د سهار تر شپژو بجو په منځنۍ صفه 12 شپژنیوي او د سهار ل شپژو د ماشام تر شپژو بجو په لندو صفو 0 یوشت او 25 مترو. ازادي رادیو شپه ورځ ل تاسو سره.
یو شمیر افغان میرمنو او د بشري حقوقو فعالانو په جرمني کې د نخوړو احتساب کړی. د فعالانو چې د جرمني په کولن ښار کې د پرلط خیمه وهلې وای، د دوی احتساب په افغانستان کې د افغانانو او په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو پر وړاندې د طالبانو د وروستیو اقداماتو پر وړاندې اعتراض دی او د سپتمبر تر 12 به دوام وکړي. سنا کاکړ او د موضوع نور جزئیات.
په جرمنی کې د بشري حقوقو او ښځو د حقوقو یو شمیر افغان فعالانو په افغانستان کې د افغانانو په ځانګړي توګه د ښځو او نجونو پر وړاندې د طالبانو د وروستیو اقداماتو په اعتراض کې د نخوړو احتساب کړی. دغه فعالانو د جمعې په ورځ د وږې میاشتې په 10 نیټه د جرمني په کلن ښار کې د تعصب خیمه ودروله او وی ویل چې د دوی موخه په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د جنسیتي تبعیض یا جنسیتي اپارتاید په رسمیت پیژندل دي. د دوغ میرمنو په خبره د دوی د سب چې په کې لاسو زیاتو میرمنو برخه اخیستې د سپتمبر میاشتې تر 12 بعد دوام مومي. د ښځو د حقونو یوې فعالې تمنا زریه پریانی ازادي راډیو ته وویل چې له دوو کلونو راهیسې خلک له بند او تاوتریخوالي سره مخ دي او له دې اعتصاب څخه د دوی موخه دا ده چې اسارت او تاوتریخوالی له منځه یوسي. طالبانو تل دغه عده ویرت کړي دي. اغلی پریانی ازادي راډیو ته وویل
ما صدها برنامه مختلف
مو که د افغانستان د نن او بهر لسلو څخه ډیر بیلا بیل پروګرامونه و اعتراضونه درلودل څو دا تاوتریخواله پای ته ورسیږي خو تر اوسه یې پای نه درلوده. زموږ تر ټولو مهمه غوښتنه چې ډیر پرې تاکید کوو دا ده چې جنسیتي اپارتاید چې تر اوسه په افغانستان کې د عمل لري په رسمیت وپیژندل شي.
په افغانستان کې د ټولو سیاسي بندیانو خوشي کېدل او پر طالب چارواکو د لاسیاتو تحریمونو وضع کول د دغو تاسون کوونکو له نورو غوښتنو څخه دي. یوې بلې تاسون کوونکې فاطمه زهرا احمد ازادي راډیو ته وویل
در ای تحسن میخواهیم که زندان های
په دې تحسن کې غواړو چې د افغانستان سیاسي بندیان دي خوشي شي او د هیوادونو لخوا طالبانو ته مالی مرستې ودرول شي او نور هیوادونو ته د طالبانو سفرونه بند شي ځکه چې ډېرې په تور لیست کې شامل دي.
د امریکا متحده ایالات چې له افغانستان او د طالبانو له حکومت سره تر ټولو لوی مالي مرسته کوونکی دی تل ټینګار کوي چې افغانستان ته رالیږل شوي مرستې طالبانو ته نه رسیږي او دا بشري مرستې د افغانستان له خلکو سره کیږي. دغو معترضو ښځو په داسې حال کې د طالبانو د جنسیتي تبعیض په رسمیت پیژندلو خبره راپورته کړې ده چې تر دې مخکې د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ د جون په 19 له نړۍ وغوښتل چې په افغانستان کې جنسیتي اپارتاید د نړیوال جرم په توګه په رسمیت وپیژني او پر ښځو د محدودیتونو د لګولو له امله له طالبانو ځواب وغواړي. د ملګرو ملتونو د ښځو د څانګې اجرایي رئیس سیما بهوس تر دې مخکې د افغان ښځو په وړاندې د طالبانو چلند جنسیتي تبعیض بللی و خو د طالبانو حکومت د دغو ټولو ادعاو په ردولو سره تلې دا کړي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د افغانانو حقونه تامین شوي دي. دوی د ښځو پر وړاندې محدودیتونه د افغانستان کورنۍ مسله ګڼلې ده او له نړۍ غوښتي چې په دې مسله کې لاسوهنه ونه کړي. طالبانو د خپلې واکمنۍ په دوو کلونو کې د افغان ښځو او نجونو پر زده کړو او کار کولو بندیز لګولی دی. دغه شان میرمنو ته اجازه نه ورکول کیږي چې تفریح پارکونو لوبغالو او ښځینه حمامونو ته ولاړې شي او له محرم پرته د اوږد واټن سفر اجازه هم نه لري. په دې وروستیو کې په سینګارتونونو کې د ښځو پر کار او د بند امیر ملي پارک ته د دوی پر تګ هم بندیز لګول شوی چې پراخ غبرګونونه یې راپارولي دي. خو طالبانو په خپل سیاست کې کوم بدلون نه دی راوستی او د ښځو پر وړاندې د دوی بندیزونه ورځ تر بلې زیاتېږي.
په افغانستان کې د ښځو په اړه د طالبانو د پالیسیو پر وړاندې د جرمني په کولن ښار کې د افغان میرمنو او فعالانو د مظاهرې په اړه راپور مو اوریده. د پتاسیال کې د چې د اسلامي همکاریو د سازمان یو پلاوی په افغانستان کې د یو هڅه کوي طالبان د ته وهڅوي چې د نجونو ښوونځي پرانیزي او دوی ته اجازه ورکړي چې لوړې زده کړې وکړي او د کار ممانعت یې ونه کړي. د اسلامي همکاریو سازمان په هغه راپور کې چې پر خپله ویبپاڼه یې خپور کړی لیکلي دي چې افغانستان ته د دوی د هیئت سفر په داسې حال کې ترسره کیږي چې د عمومي سکرتریات د اجرایوي کمیټې او د اسلامي هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو د شورا د پریکړو په تعقیب د اسلامي همکاریو د سازمان د مشر څخه اسلامي علماو او فقهاو وغوښتل چې افغانستان ته یو پلاوی واستوي. کابل ته د سفر د دې پلاوی سفر به په دې برخه کې څومره اغیزمن تمام شي په دې اړه احمد شیبر د اسلامي علومو د ډاکټر صلاح الدین سعیدی نظر اخیستی.
زه په دې باور نه یم چې دا مشکل به په دې ډول حل شي. زه په دې باور یم چې د طالب روایت د دین نه یو د روایت نه دی د دې په ځای چې د خپل روایت په جامعه باندې تامین کی د خپل مشروعیت مسأله اول حل کی چې د مشروعیت پر بنیاد باید بل هغه دی وتوانیږي او دا حق ولري چې خپل روایت د دینه تامین
کړي. طالبان خو تر اوسه پورې دا خبره نه ده کړې چې دوی به د نجونو مکتبونه نه خلاصوي خو ویلې دي چې ثانی امر ته مزنډولې ده دا مسله او ښکاره دا خبره هم نه ده کړې چې د دینی اصول سره مخالفه قضیه او مسله ده. لیکن کچیرته د دین مسلې تراشو د اسلامي سازمان د همکاریو د سازمان جکپوري غړي او د اسلامي ګڼو هیوادونو علما کابل ته تللی دی او دوی وایي چې له طالبانو به همدا غوښتنه کوي چې د مکتبونه پرانیسي. نو بیا هم فکر نه کوي چې څه ګټه به وکړي او یا به په دې برخه کې څه زمينه مساعده شي؟
خبره دلته ده، کله چې د طالب مسؤول چارواکي سره استدلال وایي ما سره کتاب الله او سنت رسول الله پر دې زما یې په عربستان سعودي او په نورو اسلامي هیوادو باندې څه، او هغه خبره چې گویا د من د ذکرو په اسلام ممانعت نه دی کړی، په هغه کې زما په پوهه باندې په ښکاره چل کوي. که چېرته د امنیت مسئله یې ما په برخه ویلي دي، نو دا خبره خو داسې هم کېدلی شي چې د دې ارک په څنګ کې یو مکتب خلاص کړي او ورته ووایي چې په باقي افغانستان کې امنیت نشته، د دې ارک په دې څنګ کې په دې ارک کې امنیت شته، ما جنکو ته مکتب خلاص کړي. زه فکر کوم دلته ماینه دوه مخي روانه ده.
سیدی صاحب، تاسو طالبان تورنوي چې د نجونو د مکتب په برخه کې دوه مخي سیاست لري، علت یې څه ده؟
علت یې هماغه روایت دی چې دوی د دین نه لري، دوی د زده کړو مفهوم د دیني زده کړو مفهوم ګڼي، دوی نجونو ته د محدود د زده کړو
او بخشه. سید صاحب او بخشه، که چیرته خبر هم داسی وي نو دوی کوم دینی روایت په دې برخه کې لري، ولی علانی دا اعلان نکوي، ولی بیا وایي چې د نجونو مکتبونه مو ثانی امر پور ځندول دي؟
په ښکارا ویل شم چې ثانی امر دوه کال دوام کول په ښکارا منافقت دی. زه چیلنج ورکوم طالبانو ته چې د اسلامي شریعت سره برابر ما ته یو میاش وخت راکړي، که چیرته د دې لباس د دې محتوا د درسي د دې تمام شینه ما په یو میاشتې تنظیم نکړ، بیا دې وایي چې تاسو په استلان ناروا. دا دوه کال په دې نامه باندې نړیوال غولول د منافقت.
د اسلامي علومو شنونکي ډاکټر صلاح الدین سعیدی اوچله ازادي رادیو سره خبرې کولې.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
قدر منوریدونکو، وړاندې د افغانستان د روانو چارو په اړه نور موضوعات هم لرو، خو اوس ورزو نړیوالو مسایلو ته. روسیا وایي د اوکراینی ځواکونو ډرون الوتکې د کریمیا ټاپو وزمې په فضا کې ویشتلې دي. کیف بیا د کریمیا ټاپو وزمې پر لور د مځکې له لارې د خپلو ځواکونو د پرمختګونو خبر ورکوي. روسیې وکاله مخکې له دې چې پر اوکراین لوی برید وکړي، کریمیا ټاپو وزمه له خپلې خاورې سره یو ځای کړې وه. په دې اړه تفصیل احمد شبر اوروي.
روسیه وایي د اوکراین د سمندري ځواکونو درې بي پيلوټ الوتکې چې د کریمیا پر پلې برید کاوه نسکوري کړې دي. دا هغه پل دی چې کریمیا ټاپو وزمه د روسیې له خاورې سره وصلوي. بل لور ته اوکراینی پوځیان وایي چې دوی هڅه کوي چې د جنوب ختیځ ښار ملیتوپول په لور مخته شي او له کریمیا سره د وصل شوي پله لار قطه شي. د روسیې د دفاع وزارت په وینا اوکراین د بي پيلوټ الوتکې په واسطه یو ځل د سپتمبر د لومړۍ نیټې په شپه او دوه ځله نن هڅه وکړه چې د کریمیا پر پله حمله وکړي. کیف تر اوسه د دې بریدونو په اړه څه نه دي ویلي، خو د راپورونو له مخې د حملو له ویرې پر دې پله د درې ساعتونو لپاره تګ راتګ بند شوی و. اوکراین بیا بیا دا خبره کړې ده چې د موټرو او ریل ګاډو دا پل چې په اوکراین کې د روسي ځواکونو لپاره د اکمالاتو استفاده ترې کیږي د دوی مشروع نظامي هدف دی. اوکراین چې کله د جولای په میاشت کې د کریمیا په لور د غزیدلې پله د موټر د تګ یوه برخه لږ ویجاړه کړه، د روسیې له سخت غبرګون سره مخامخ شوه، حتی د اوکراین بیړۍ یې غرق کړې. د بي پيلوټ الوتکو د دغو بریدونو او د هغوی د ویشتلو راپورونه په داسې وخت کې خپاره شوي دي چې اوکراینی ځواکونه هڅه کوي چې د اوکراین په جنوب ختیځ کې د زاپروژیا په سیمه کې پرمختګ وکړي او له دې لارې له کریمیا ټاپو وزمه سره د روسیې له خاورې د وصل شوي پله لار قطه کړي. کریمیا ټاپو وزمه روسیې په 2014 کال کې له خپلې خاورې سره یو ځای کړه، او اوکراین اوس وایي چې د خپلې خاورې د دې برخې د نیولو هڅې کوي. اوکراینی پوځیانو نن خبر ورکړ چې جنوب ختیځ کې د ملیتوپول د شار پلور پرمختګ کړی دی. د جمعې پر ورځ د سپین ماڼۍ د ملي امنیت ویان جان کربی هم خبر ورکړ چې اوکراینی ځواکونو د زاپروژیا په سیمه کې په وروستیو ورځو کې د پام وړ پرمختګونه کړي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکی.
د پاکستان د موقت حکومت صدر اعظم انور الحق کاکړ ادا کړی چې افغانستان د امریکا تر وتل ورسته په دې هیواد کې پاتې شوی پوځي تجهیزات د تروریستي ډلو د تجهیزېدو لامل ګرځېدلې. هغه زیاته کړه چې افغانستان د امریکا په بیړه وتلو نه یوازې پاکستان بلکې ایران، چین او د منځنۍ آسیا هیوادونه هم اغیزمن کړي دي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرپلټونکو ادارې سیګار د تیر کال د راپور له مخې له افغانستان د امریکا تر وتلو وروسته د 2.2 میلیارد ډالرو په ارزښت د هیواد پوځي تجهیزات په افغانستان کې پاتې شوي دي. د موضوع نور جزئیات د سنا کاکړ په راپور کې.
پاکستان یو ځل بیا په افغانستان کې د ترګرو ډلو د پیاوړتیا په حق لاندې نه څرګنده کړې ده. د پاکستان د موقت حکومت صدر اعظم انور الحق کاکړ ادعا کړې چې له افغانستان د امریکا له وتلو وروسته په دغه هیواد کې پاتې شوي پوځي تجهیزات د ترګرو ډلو د مجاز کېدو لامل ګرځېدلي. ښاغلي کاکړ د پنجشنبې په ورځ په یو خبري کانفرنس کې خبریالانو ته وویل چې د ترګرو ډلو پیاوړتیا او تجهیز د پاکستان په ګډون د سیمې هیوادونو ته لوی ګواښ دی. هغه دا وی چې د طالبان حکومت یې تل ردوي. د پاکستان د موقت حکومت صدر اعظم زیاته کړه چې له افغانستان د امریکا په بیړني ډول وتلو نه یوازې پاکستان بلکې چین، ایران او د منځنۍ آسیا هیوادونه هم اغیزمن کړي دي.
اور یہ ایڈڈ ایکوپمنٹ جو ہے وہ جو ٹیررسٹ ہیں جو
دا تجهیزات د ترهګرو جنگی ورتیا یو څه زیاتوی کدوی په خواز ما په کوم سرتیری د برید هڅه کوله نو د هغوی جنگی او د وجلو ورتیا ډیره محدود وه. اوس د دې اضافه شوی تجهیزات سره کچيري یو غوته حرکت وکړي نو دوی کولای شي په نخې کړي. دا نوی شوی انرژي نه نوی شوی تجهیزات دي.
عمل سے صرف کوئی انگلی بھی ہلتی ہے تو دے ار ایبل ٹو ٹارگٹ رینیوڈ انرجی نہیں ہے renewed equipment.
د طالبان حکومت وایان زبی الله مجاهد په دې اړه د ازادي رادیو پښتنې سواب نکړي خو لدی مخکې د ډول د ویرات کړي او ویلي دي چې پاتې ټول پوځي تجهیزات د طالبان حکومت په سلاکوټونو کې ساتل کیږي. مخکې له دې هم د افغانستان په تور بازار کې د امریکایي وسلو او تجهیزاتو د پیرو پلور راپورونه خپاره شوي خو طالبان رد کړي دي. له دې وړاندې هم د ملګرو ملتونو امنیت شورا او د پاکستان او روسیې په ګډون د سیمې ځینو هیوادونو د طالبانو له بیا ځلې واکمنې وروسته په افغانستان کې د ترهګرو ډلو په ځانګړې توګه د پاکستان د طالبانو تحریک یا ټي ټي پي او د اسلامي دولت یا داعش خراسان څنګه د فعالیتونو د ډېرېدو په اړه اندېښنې ښودلې دي. هغه دا وی چې د طالبان حکومت یې تل ردوي. تازه د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندی ممتاز زهرا بلوچ د جمعې په ورځ په خبري ناسته کې وویل چې د طالبان حکومت د نړۍ پر وړاندې مسؤلیت لري او د دې ترڅنګ باید د افغانستان، پاکستان او چین ترمنځ د درې اړخیز غونډې ژمنې عملي کړي. نوموړی زیاته کړه چې طالبان باید د هغو کسانو او ډلو پر ضد اقدام وکړي چې پاکستان ته ګواښ پیښوي. د طالبان حکومت تر ټینګار کړی چې د افغانستان له خاورې به هیڅ هیواد ته کوم ګواښ پیښ نه شي. خو تر دې وړاندې د دغه ډول څرګندونو په غبرګون کې ویلي چې افغانستان د سیمې د هیڅ هیواد د ناامنۍ مسؤل نه دی او پاکستان باید په خپله خپل امنیتي وضعیت ته پاملرنه وکړي. د پوځي چارو پوه احمد خان اندړ ازادي راډیو ته وویل د دې احتمال شته چې دغه تجهیزات د ترهګرو ډلو لاسته ورغلي وي خو د ده په باور پاکستان باید د دوی ریښې له افغانستانه بهر وپلټي.
د دوی هغه اکمالاتي او مالي برخه څوک ورته میلوي دا باید پیدا شي. کچیرې پاکستان په خپل مبارزه کې د توریزم په ضد رښتینی ونوسیږي دا به نه یوازې د پاکستان او افغانستان لپاره خطرونه پیښ کړي بلکې د دوی کړنې او شتون به د سیمې د هیوادو لپاره هم لویه ننګونه رامخکې کړي.
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت سرپرست جلیل عباس جیلانی د تېرې اونۍ د چهارشنبې په ورځ وویل چې د طالبان حکومت اسلام آباد ته خبر ورکړی چې یو شمېر کسان یې په پاکستان کې د ترسره شویو ترهګریزو بریدونو په تړاو نیولې دي خو دا ادعا د طالبان حکومت نه ده تایید کړې. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړې سرپلټونکې ادارې یا سیګار د تېر کال د راپور پر بنسټ امریکایي ځواکونو طالبانو ته د 2.2 میلیارد ډالرو په ارزښت وسلې او مهمات لکه اتاویا الوتکې، څلوېښت زرې پوخه، د 300 زره ډېرې وسلې او په زرګونه نور مهمات او مرمۍ پرېښې دي.
قدر من اوریدونکو شیبه وروسته ستاسو غږیز پیغامونه راځي خو له هغه مخکې د کونړ اوسیدونکي وایي په افغانستان کې د افغانیو په مقابل کې د لارلارو د ارزښت له کمېدو سره سره بیا هم د خوراکي او نورو اړینو توکو بیې نه دي راټیټې شوي. د دوی په وینا چې کله د ډالر یو افغاني لوړ شي په همغه ساعت سوداګرو مواد د موادو نرخونه لوړ کړی وي، خو اوس چې ډالر د افغانیو په مقابل کې زیات را پریوتای سوداګر وایي چې دوی سره پخوانی توکي پاتې دي.
د کونړ اوسیدونکو په بازارونو کې د خوراکي او نورو اړینو توکو د نرخونو لوړوالی شکایت کوي. د دوی په وینا چې په مارکیټ کې د امریکایي ډالرو پر وړاندې د افغاني بانک نوټونو ارزښت د پوخا په پرتله ډیر لوړ شوی، خو سوداګر لا هم د تیر په څیر پر لوړه بیا توکي پلوري. د مرکز اسدآباد اوسیدونکي ذاکر الله:
ډالر مخ په کته کې لوی دی، خو د خوراکي توکو بیا ما سي لوړې دي. قزاقي وړو اوس په 1400 څخه د 1400 روپۍ باندې ما سي اوس خلک خرڅي، او وړي په 900 900 روپۍ پورې خرڅيږي. مخکې چې ډالر په 50 واته روپۍ کې وو هم په دې نرخ باندې خرڅېدل، اوس ډالر ډیر کته راغلی.
د سرکانو ولسوالۍ قومي مشر حاجی خان پاچا راته وویل: د ډالرو اوسنی قیمت سره باید د خوراکي توکو، نفتی موادو نرخونه او د موټرو کرایه نه هم راټیټی شي.
یو روپۍ ډالر جګ شي نه پولیسونه باندې ریټ په بازار کې مارکیټ ډیر جګیږي، همدا وایي چې ډالر پورته لاړو سودا ګران. نن موږ او تاسو نو چې ډالر د افغانۍ په مقابل کې ډیر ښکته راغلی، یعنی 10 روپۍ ښکته راغلی. روغ تجاران په مغه ځاړه نرخ باندې سودا ورکوي او افغانۍ ارزښت پیدا کړی دی. نو موږ سره دا زیاتی او ظلم دی چې مسؤلینو باندې غږ کوو چې څونه سهولت زموږ عوام ولسونو ته پیدا کیږي، ځکه چې روپۍ د ولس سره نشته دی، نو باید سودا خو ارزان نشي.
دوی له سوداګرو غواړي چې نور دی په غریبو او بې روزګارو افغانانو له زیاتی کولو ځانونه وساتي، او که چیرته بیا هم سوداګر بی راټیټی نکړي نو حکومت ته پکار دی چې په بازارونو کې نرخونه کنټرول کړي. په کونړ کې د اسنافو ټولنه وایي که له یوې خوا ډالر د افغانۍ پر وړاندې خپل ارزښت بایللې، خو له بلې خوا د سالنګ لارې بندېدو سره له مزار شریف څخه تر کونړه د توکو د انتقال کرایه زیاتې شوې، نو ځکه د یادو توکو په بیو کې په زړه پورې کمی نه دی راغلی. د یاد اتحادی مشر حاجی سید عظیم آزادی راډیو ته وویل:
درې ورځې مخکې وړه بنګال په 900 په 1300 روپۍ په 3000 روپۍ د مزار نه وړه بار کړل. دا سالنګ آوازه ده چې سالنګ بندېږي، نو خلک مالونه پوره کوي. 3000 روپۍ کرانه 50 او 60 ته د کونړ کرایه ورسېده، یو ټن په دغې باندې کرایه راځي. کونړ کې حضرت اطمینان در کوم چې د هر چا جنس په کار راځي، د مزار په نرخ باندې د وړو چې څه کرایي او څه د ډالر نرخ فقط نرخ زما خوا ته راځي، او لس افغانۍ موږ حق لرو. لس افغانۍ اوسني نرخ کې په یو توړه کې ماته ګټه راکوي، او چې څومره جنس د چاپ کاري موږ ورکوو انشاءالله.
په کونړ کې خلک د خوراکي او نفتي موادو د بیو لوړوالي په داسې حال کې شکایت کوي چې په ټولنیزو رسنیو کې هم دغه ډول شکایتونه پورته کیږي، او له حکومتي مسؤلینو غواړي چې سوداګر خپل سریو ته پرې نږدي.
ستاسو له پیغامونو
وصلا توحید يم د هلمند ولایت نوزاد ولسوالی څخه. زموږ نوزاد ولسوالی کې د تعلیم کچه بيخي صفر تر اټ شوې ده. یوازې په مرکز کې ولې ساده چاغم تر و ماتمه پوري الکان ورځي، نن جون ایتس مکتب شتون نه لري، او بل هغه په کلو کې چې کوم د محلي سیمپونو هغه هم وسپن سوی دي. زموږ په دا پراخه ساحه کې هیڅ یو مکتب اوس تقریبا 350 کاریز په دې کې هیڅ یو مکتب شتون نه لري. نو د مسؤلینو سموده یله ده چې زموږ د پوهې په برخه کې د پوهې برخه ته ډېر غټه پاملرنه وکړي، وروره چې دلته مکتبونه فعاله کړي، لسې فعاله کړي.
سید الله همدرد یم له دبی نه، او زما پیغام دا ده چې د درې ډېر نشر کړي ډېر بخیله او ډېر خیلت نه کوم، ډېر به خوشحاله شم که زما پیغام نشر کړي. یو ورور وایي چې افغانیان لمستې نه ځي، له هغه نه ځي. تاسو په خدای که باور وکړئ چې افغانیان دومره مجبور دي چې خپل کور سامان هڅې ځي. هغه خلک چې دا خبرې کوي چې خلک مسکۍ نه ځي، هغوی نه دي خدای راول چې هغوی ته پته ولګېږي، هغوی پته لګېدل نه وي ځکه دا خبرې کوي. څوک هم قسم دی که خپل هېواد ګران هېواد پرېږدي، هو ټول مجبور دي. کار نشته، کار ته اجازه نه ورکوي، ښوونځي ته اجازه نه ورکوي، جلکۍ ته اجازه نه ورکوي، خلک څه کوي؟ هندو کس
دلته د پکتیکا ولایت وړممی ولسوالۍ دومره غټه ده، د پاکستان سره سرحد لري، یعنې د ولایت په سطحه دومره غټه ده. دلته له حکومتي چارواکو غوښتنه کوو چې دلته ولسوالۍ راشي، او روډونه هم نشته، د موبایل تمبی هم نشته، دلته په وای فای کار کوو. نو دلته ډیر خلک سره غریبان دي، دا بندونه باید ورته وتړل شي. نو هیڅ شی نه لري تر اوسه پورې، حکومت دلته څه توجه نه ده کړې، دا مرستې او دا شیان ورکیږي.